السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ په 2013 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپښین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنیو سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتهوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لري. اول خبرونه له بشیر کوخ نه اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومتي جرګې په غوښتنه او د وعدو پوره کولو تر ژمنتیا وروسته د شمالي وزیرستان پر ځمکې کېدونکې جلسه ځنډولې ده. د پاکستان فوج وایي افغان چارواکو سره د فوج د مشر جنرال قمر جاوید بجو روسي ملاقاتونه د ترګري ځپلو لړکې مبارزې لپاره ګټور وو. شمالي کوریا وایي امریکا ورسره سلا شوې چې شمالي کوریا به په تدریجي ډول غیر جوهري کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په رزمه کې د اختر په دریمه پلان شوې خپل جلسې ځنډولې ده. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12 مشال ریډیو ته ویل دا کار یې د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې وعده ورسره شوې چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ټول غړي خوشي کیږي.
نو مزید چکم خبر دی مزید چکم مذاکرات دی زمونږ په دفتر نه پس نو وشتم جون باندې په خبر کې کیږي.
محسن داوړ وایي امنیتي ادارو د دوی خوښه 50 ملاتړي نیولې دي. پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته تایید کړی چې هلته یې د پښتون ژغورنې غورځنګ 30 کسان نیولي وو او د ریاست ضد فعالیت کولو مقدمې پې درج کړې. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم ای چارواکي وایي پلان لري چې د خیبر د تیرا راجګل سیم څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو خلکو ستنېدل به له اختر وروسته بیا پیل کړي. د دې ادارې اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور د جون په 12 مشال ریډیو ته وویل خواشا یو لسو رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به د جون له 2 څخه خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي. دا غب خبره د خلکو سره ځینې مرستې هم کوي.
کم چې رجسٹرڈ متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10000 روپۍ او پسې په مت کې ATM په ذریعه 25000 روپۍ ملاویږي. د و پسې چې کم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي. چې کم ان رجسٹرڈ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کم د و پسې چې کم RFF پرچه دی هغه به ورته ملاو شي.
د بلخوا د تیراکو کې خیل کډوال وایي چې حکومت د ورسره په جګړو پوځي عملیاتو کې د رنګ شو کورنو بیا جوړولو لپاره مرسته وکړي. د بلوچستان نگران حکومت یولس کسیز کابینې پرون ماښام د خپل وزارتونو سوګن واخیست. په دغو کسانو کې یوه میرمن هم شامل ده. د کورنو چارو صوبایي وزارت عنایت کاسی او د تعلیم وزارت نصرالله خلجي ته ورکړل شوی دی. په پاکستان کې د جولای په 15 عمومي ټاکنې کېږي او دا نگران حکومت به د نوي هغه تر راتګ پورې خپل کار پر مخ بیایي. د پاکستان فوج وایي کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوه روسي سفر ډیر ګټور و. د فوج اماړي کو څنګه اس پی آر د جون په 12 په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال باجوه د تیرې سه شنبه ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله او د امریکایي ځواکونو له مشر جنرال جان نیکولسن سره په ملاقاتونو کې د ترګرې په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې باجوه ویلي پر ډیورنډ کرښه د دوی لخوا اغزن تار لګول د دواړو خواوو د خلکو نه بلکې د وسلوالو مخنیوي لپاره دی. په همدې حال کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې جنرال قمر جاوید باجوه سره په لیدنه کې ویلي د تیروتنو د پخوانیو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی او پاکستان باید د ترګرۍ په ضد عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 15 کېدونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. د کمیشن نن د جون په 13 په خپل ویبسایټ خپاره کړي بیان کې ویلي چې دا ارزونه به د جون تر 14 نیټې پورې دوام وکړي. د بیان تر مخه که د کم امیدوار یا نوماند کاغذونه رد شي هغه کولی شي د جون تر 28 پورې د دې پریکړې خلاف اپیل جمع کړي. همداراز که څوک په ټاکنو کې له ودرېدو لاس اخیستل غواړي هغوی دا کار د دې میاشتې تر 28 پورې کولی شي. په همدې حال کې د پاکستان سرکاري ریډیو په یو رپورټ کې ویلي چې له 19500 څخه ډیرو کاندیدانو یا امیدوارانو معلومات د څېړنو لپاره د نادرا او احتساب یا نیب ادارو سره شریک شوي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. شمالی کوریا وایي د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالی کوریا په مرحله وار شکل غیر اټمي یا غیر جوهري کولو بهیر ته سلا شوی دی. په همدې حال کې به دواړه هیوادونه په موازي ډول داسې ګامونه اخلي چې د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي. دغه خبره د شمالی کوریا رسمي خبري اژانس کورین سنټرل نیوز ایجنسی خپرې کړې دي. د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالی کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه وکتل. که د شمالی کوریا دا خبره سمه وي نو دا د ډونلډ ټرمپ په هغه دریځ کې نرموالی ښیي چې پخوا د شمالی کوریا د اټمي پروګرام په بشپړ ډول د له منځه وړلو خبره کړې وه. هغه دا هم ویلي وو چې بندیزونه به هله لرې کیږي چې د غیر اټمي کېدو د بهیر پوره شي. امریکای د روس د سامان وړونکي کمپنۍ 15 کارکونکي او د شام درې وګړي له دې کبله رسمي تورن کړي چې شام ته د جټ الوتکو تیل وړل. د دوی دا کار له امریکایي بندیزونو سرغړونه ده. د جون په 12مه د امریکای عدلي وزارت په لګولې فردي جرم کې ویلي چې دغه اتو کسانو په شام کې تر بندیز لاندې ادارو ته په میلیونونو ډالر د تور پیسو د منځلو په لړ کې لیږلي دي. اوسم د لوبو یو خبر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه سبا یعنی د جون په 14مه د هند په وړاندې کوي. دا 15 ورځنۍ لوبه د کوربه هیواد په بنګلور ښار کې کیږي. افغانستان تیر کال د کرکټ له نړیوالې شورا څخه د ټیسټ لوبو کولو حیثیت خپل کو. دی لومړی ځل دی چې نړیواله 15 ورځنۍ لوبه کوي. د یو بل خبر تر مخه، د فوټبال د 2013 کال نړیوال کپ سیالۍ سبا یعنی د جون په 14مه د روس په سر ښار ماسکو کې شروع کیږي. لومړۍ لوبه د کوربه هیواد روس او سعودي عرب ترمنځ ده. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به د موسم حال او پیسو به وره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستې کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.70 روپۍ. یو درهم په 2.25 روپۍ اخیستې کیږي او په 2.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.78 روپۍ اخیستې کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم تود او وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 څلوېښت او کم نه کم 2 ویشت، بنو کې 4 څلوېښت او 6 ویشت او په کوټه کې 8 دېرش او 44 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري پختون تحفظ موومنت وای د حکومتي جرګې په خواست او د دوی د نیول شو غړو د خوشي کې دو ضمانت پس یې په رزمت کې کېدون کې جلسه ځنډولې ده.
دا زموږ ملګری چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوي دي، دا وره خوشي کوي هم او مقدمه سمې دي چې نه دي هغه هم پخلایي.
چارواکی وای د تیرا راجګل سیمې بې کورشوي خلک به د جون له 22مې نه خپل سیمو ته تک پیل کړي. معلومات لرو په راتلونکو انتخاباتو کې د مختلفو ګوندونو دلچسپي ولې دا ځل په کراچۍ کې زیاته ده. د شنونکو له خولې به واوري
حکومتي القبندي چې د مشرف په زمانه کې شي نه ټول د امکیم په حق شي وا اوسنی القبندي چې کوم شي دا نسبتا مخکې مقابله کې دا سیده شنول پټي انتبه کې او موقعشته.
ونیس ادبی پروگرام د مشال راډیوی مجله کې د تعالی شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو سره د خبرو ترڅنګ د غوی لخلې زینې لنډی کیسې هم درورو.
موري سوشي به مخ کې د سینګ په پوری غاړه کې په مخامخ کلی رستوران کې می د خپل شپږم سرسخت ماین دی واده شپږم وړاندیز مونه مانه.
لا مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پښتون ژغورنی غورځنګ وایي چې د پاکستان حکومتي جرګې باور ورکړی دی چې نیول شوي غړي به خوشی کړل شي. دوی وایي په بدل کې دوی د رزمک جلسه ځنډولې ده. دا له هغه وروسته ده چې تېره ورځ د پښتون ژغورنی غورځنګ او حکومتي جرګې ترمنځ په ناسته کې خبرې اترې وشوې. دا چې د پښتون ژغورنی غورځنګ په نیول شوو کسانو له درج شوو مقدمو سره بس کیږي. په دې اړه نور تفصیل وریوال کاکړ راکوي.
پښتون ژغورنی غورځنګ وای د حکومتي جرګې په خواستیا د اختر په دریمه د شمالي وزیرستان په رزمکی کېدونکې جلسه فلحاله ځنډولې ده. د یاد غورځنګ مخکښ محسن داوړ د سی شنبه په ماښام مشال رادیو ته وویل چې حکومتي جرګې ژمنه ورسره کړې ده چې په بدل کې به د پښتون ژغورنی غورځنګ نیول سوي ټول غړي خوشی کوي.
کم زمون ملگری چه دا پاکستان پا گود گود کنی والی شوی دی که پا سلامباد کنی والی شوی دی که پا میریلی کنی والی شوی دی دا تول وزگرا پیدی دی نو ها مزید چکم خبری دی مزید چکم متکراتی زمونگا پا دختر نفس لوشتم جون بانده پا پی خبری که کی گی
موسین داوړ وویل پښتون ژغورنې غورزنګ د رزمک جلسه یوازې د لپاره ځنډولې ده چې نیول سوی ملګري خوشی کړل سي او اختر پر کور تیر کړي. خو پښتنه داده چې پر دې کسانو د ریاست ضد فعالیت پر تور ولاړې مقدمې درج کړل سوی دي له هغوی سره به څه کېږي. موسین داوړ په دې اړه وویل په دې خبرو اترو کې شریک د حکومتي جرګې غړي اجمل خان وزیر له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې پخلی وکړ چې پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو ملګرو د خوشی کېدو د ژمنې په بدل کې د رزمک جلسه پر شا کړې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر دینی ولسو غړو د درج کړل سوو مقدمو نوعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا حکومت به رښتیا هم هغوی خوشی کړي او کنه. اجمل خان وزیر وویل د دوی له حکومت سره خبرې سوې دي او ویل مندي چې دا کسان به خوشی کړل سي.
په اسلام آباد کې د سوکو وانه کې د سوکو کمزه کې چې کم نیول شوی دي مختلف نوعیت کیسونه دي او مختلف حالات دي. په هغه کې مونږ انیشیټیو اخیستی دی، مونږ د حکومت سره خبرې شوي دي. انشاءالله تعالی مونږ په الله تعالی باندې مکمل یقین دی چې مونږ به پازیټیو طرف ته روان یو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د غوښتنو په اړه د غورزنګ د استازو او حکومتي جرګې ترمنځ د خبرو اترو لړۍ دوام لري. اجمل خان وزیر او موسین داوړ دواړو ویل چې د دوی ترمنځ به بل ناسته له اختر وروسته د جون میاشتې پر 22 نیټه په پېښور کې ترسره کیږي. پښتون ژغورنې غورزنګ په پاکستان کې د ماورای عدالت کتلونو ورکړل سو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
چارواکی وای د خیبر ایجنسی د تیرا راجکل سیمه به کور شوی خلک به د جون ل 22 نه خپل سیمه ته سنیدل پیل کړي. امنیتی چارواکی وای چې سیمه ل وسلوالو پاکه کړي ده، بل خوځایي خلک خوښتنه کوي حکومت ته دوی ته د شو تاوانونو معافزه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیره راکوي.
قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي د خیبر د لرې پرتې تیرا راجګل سیمې د کډوالو ستنېدل به د وړوکي اختر نه وروسته پیل شي. چارواکي زیاتوي پوسټ په دې وروستیو کې د خیبر سلور عملیاتو په نتیجه کې راجګل سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځولې ده. هلته مهم ځایونه په خپل ولکه کې اخیستې دي او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي چې اوس د راجګل کډوال خپل سیمې ته ستنېدي شي. اف ڈی میں وایي سه د پاسه یو ل سوا رجسٹر او خواوشا 2000 غیر رجسٹر کورنۍ به خپل کلو تلیږي او د دوی د ستنېدو عمل به د جون د میاشتې په 22 نیټه پیل شي. په دغه اړه د اف ڈی میں اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل
کوم چې رجسٹر متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 1000 روپۍ او پسې په مت کې اے ټی ایم په ذریعه 25000 روپۍ ملاویږي. د و پسې چې کوم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي. چې کوم ان رجسٹرډ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کوم د و پسې چې کوم آر ایف ایف پرچه دی هغه به ورته ملاو شي. انشاءالله دې علاقو کې به تر زره دا سروې هم شروع شي.
د تیرا کوکی خیلو یو کډوال طالب جان افریدی وایي باید حکومت دوی ته ورپېخې ستونزې په پام کې ونیسي او هوارې کړي.
یو وخت مې مو کورونه نو یو یو کورو لکونو روپنه جوړیږي کنه ایران شوی سب بارو کې لګې تدي سب رنو خو کچا په دې خاطر کنه ته خورونه ایران کړی ځواني زره غلایم په دې د مو کور نو رشتہ دار سره اوسېدم.
دغه سیمې یو بل مشر برات خان اپریدی وایي د خپلې سیمې په دفاع کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او ډېر ځاني او مالی تاوانونه ورته رسېدلي دي. هغه زیاتوي
تقریباً
د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي دوی د 2018 کال د جون په میاشت کې د خیبر سلورم په نوم د راجګل په غرونو کې د وسلوارو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. دا ډیره لرې پرته او غریزه سیمه ده او د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کارګرانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د یو رپورټ لمخه د پاکستان په مختلفو سیمو کې د کوئلې په قانونو کې د 80% کان کیندونکو تعلق د خیبر پختونخوا له شانګلې ضلع سره دی. بلخوا د شانګلې ضلع مدني فعالان وایي چې هر کال د دوی سیمو ته د کان کیندونکو په سلګونه مړي راوړل کیږي چې د قانونو په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ لمخه په دغه ضلع کې د هر اړخیز بچره 80% ده. مجید بابر په دې اړه رپورټ دروروي.
د شانګلی ضلع سره تعلق لرونکي مدني فعال عباد الله خان وایي چې د یادې سیمې په سلګونو کسانو د کوئلې په قانونو کې د کار کولو په وخت ژوند له لاسه ورکړی دی.
تقریبا دا په ویک کې یو واقع ضرور کیږي، مطلب مسلسل بیک ټو بیک کال کې تقریبا دا 300 خلک چې دی هغه د ګرمینو کې وفات کیږي. تقریبا 80% خلک چې کوم پاکستان کې کول مینو کې کار کوي د کوئلې په ګرمینو کې، نو دا د شانګلی سره تعلق لري. او دې غټه وجه دا ده چې دلته ډېر انتهایي غربت دی، د روزګار
په یاد ضلع کې دا مهال د وجلې شو او معذورو کانکوندونکو تفصیل جمع کوونکی مدني فعال علي باش خان وایي چې په عمومي توګه د ټولې ضلع خو په خاصه توګه د تحصیل الپوری د سلورو یونین کونسلو لکه پیرآباد، ډیری، کوسکنا، اولپوری تقریبا هر کور د یو نه یو غمې سره مخ شوه.
دغه یونین کونسل کې په هر دریم کور کې مړ شوی دی د کویلې، او په هر دریم کور کې د کویلې د سینې مریض په کور کې پروت دی. د هر دریم کور کې سپاینل کارډ انجری چې ورته شوی ده هغه مفلوج دی. یو مسله بله هم د موږ سره کېږي، هغه دا چې نه مړې خو مړې وشو، او دلته کې چې کم انجر شوي دي هغه چې سپاینل کارډ انجری ده ورته شوی ده، یا ورته نور څه هډوکي مات شوي دي، هغه چې په کم حال باندې په کور کې پروت دی، نو هغه ډیر زیات بدبختی او ډیر زیات بدنصیبه حالات کې هغه پروت دی.
په 2014 کال کې د چراډ په یو کان کې مزدور شوی د دوو بچو پلار 28 کلن حسین علی نه مې وپوښتل چې شانګله کې دا سرګند خبره ده چې د کوئلې په قانونو کې کار کول خطرناک دي، نو بیا ولې دغه خلک دا کار کوي؟ نو نو موړی وای
دا یو پسمنده هغه ده، او په دې کې داسې روزګار نشته، نو په دې وجه باندې خلک د کولی مزدورۍ لري. په ما باندې د غران داسې کانه را پریوتو، او په دې ملای ولم هغه سره په ټیم سره زما خپل کار پرې خو چې دا په کاندنه نه کیم. تقریبا د 16 سال عمر کې زه
یو بل کان کندون کې حفیظ الله وای چې پلار او رور می هم په قانونو کې وجلې شوې دي. ما هم د 14 کالو په عمر کې دا کار پیل کړ، خو اوس می مور نه پریږدي.
مور راته دا وای چې لکه تاسو بدل ته ځانه مزدوري چاره کوي او رخصته به نه ځي مزدورای له، نو وسو څه کو اخر وسو مور د دې حالات لته دا چې لکه بالکل لیوانه حالات لته راوري. رور د کوم د دې رور لاړو لکه چې ډیر په کچه عمر کې 22 سال به هم څه عمر دې کنه چې سوچ وکړه د 22
خو بل خو د شانګلی اډیشنل ډیپټی کمشنر طارق محمود وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان بیلابیل سیمونه د 20 کانکوندونکو مړي شانګلی ته راغلي دي، او تقریبا هر کال دا تناسب د 150 تر 200 پورې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ڈی پی د 2015 کال د غربت د شرې په اړه راپور کې راغلي چې شانګله دله کې 80% ولس د هر اړخیز غربت سره مخ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د دوشنبه په ورځ له مقدمه لاس واخیسته. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د مسلم لیگ نواز ډلې دا شکایت بې ځای نه دی چې ګواکې دوی د یوې ارادې له مخه په نښه شوي دي. کارپوهان د دې خبرې دلیل دا وړاندې کوي چې مقدمه د نورو سیاسي مشرانو پر ضد هم شته، خو زیاته پاملرنه یوازې د نواز شریف پر ضد روانو مقدمو ته ده. که رښتیا داسې وي، نو دا په هیواد کې د جمهوریت پر راتلونکي بس اغیز ولري او که نه. په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ نورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي داسې حالت جوړ کړل شوی دی چې په عدالت کې د ځان د دفاع کولو حق هم ورڅخه واخیستل شي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې د پاکستان په احتساب عدالت کې د هغه دفاع کوونکي وکیل خواجه حارث د دوشنبه په ورځ له خپلې دندې لاس واخیست. هغه ویل تر دومره فشار لاندې کار نسی کولای چې د شنبه یعنی رخصتۍ په ورځ بلا هم عدالت ته ورځي. نواز شریف او دغه د ګوند مخکشان وای مقدمه د نور سیاستوالانو پر ضد همسته خو دوی د یو پلان لمخې پنشت سوی دی. د سیاسي چارو کارپوهان هم د نواز شریف او دغه د ګوند مخکشانو د اندیشنې او شکایتونه بې ځای نه بولي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکی ډاکټر اعجاز خټک وای په ملک کې اوس ډیر خلک داسې ګڼي چې ګواکې د مسلم لیگ نون د بیا واک تر رسیدو د مخنیوي هڅې روانې دي.
داسې ښکار کېږي او کافی دا عام پرسپشن دی چې عدالت د ټولو د پاکستان کې کوم طاقتور کلاس دی چې کوم فیصلې کوونکي خلک دي هغه بشمول عدالت ایدا فیصلہ کړی دا چې نواز شریف به بیا یا پی ایم ایل ان به حکومت ته نه پرېږدو.
ډاکټر اعجاز خټک وویل د عمران خان په ګډون د نواز شریف پر نورو مخالفینو هم د غلا ترڅنګ یو شمیر نور مقدمې درج دي خو هغوی ته د نواز شریف د مقدمو په څیر پاملرنه نه کېدل رښتیا هم پوښتنې راپورته کوي. د سیاسي چارو بل کارپوه طلعت مسعود هم دا خبره تاییدوي چې د نواز شریف پر ضد مقدمې داسې نه دي روانې لکه څنګه چې په کار وي.
سارا ٹیلی ویژن وغیرہ جو ہیں
په ټی وی چینلونو او نور څه کې هم د عدالت په څیر خبرې روانې دي. نو لدې ښکاری چې د نواز شریف پر ضد یو تعصب دی او دغه د بدنامول لپاره یو کمپاین دی. دا ضروری ده چې د نواز شریف پر ضد مقدمه وچلول شي خو یوازې دغه پر ضد نه بلکې د ټولو پر ضد وچلول شي او داسې دی وچلول شي چې رښتیا هم به طرف ښکار شي.
ډاکټر اعجاز خټک وویل ضروری نه ده چې د جمهوریت ضد هڅې دی بریالی سي خو که بریالی سوي نو د پوینه دا بشي نه وي.
دا څه لګي چې د الیکشن کې څنګه پلان دی څنګه کولا کامیاب شي او د خپل مرزي ریزلټ راوستې شو نو دې مطلب دی چې پاکستان کې به یو کنټرول جمهوریت چې کوم خبره کې دا هغه مضبوط شي او کنټرول جمهوریت صرف جمهوریت وي کنټرول او ان کنټرول خبرې ته جمهوریت نشي ویلی. نه نیمګړی جمهوریت نیم نه وي جمهوریت وي نو خلکو حکومت وي چې خلکو حکومت دی نو جمهوریت نه وي.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د تیر کال د جولای پر 28مه لومړی له وزیر اعظم نه اهل وګرځاو او بیا یې د دې لپاره هم نه اهل وګرځاو چې د خپل ګوند مشري وکړي او اوس یې پر ضد په احتساب عدالت کې درې نورې مقدمې روانې دي. د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار څو ځله په ډاګه کړی دی چې دی د نواز شریف پر ضد مقدمې د چا په فشار نه بلکې له آئین سره سمې پر مخ وړي.
دا وو بوریوال کاکړ. د روان کال د جولای په 15مه د ترسره کېدونکو ټاکنو لپاره د پاکستان د نورو برخو په شان په کراچۍ کې هم انتخاباتي کمپاینونه شروع شوي دي. شنونکي وایي نږدې درې لسیزې وروسته دا اول ځل دی چې د پاکستان مرکزي لوی او واړه ګوندونه د کراچۍ په انتخاباتو کې دلچسپي ښیي. دا چې سږ کال په دې ښار کې په انتخاباتو کې د لویو ګوندونو دلچسپي ولې زیاته ده په دې اړه ظفر خان رپورټ لري.
د 2013 کال راهسې په کراچۍ کې د رینجرز وک لخوا روان اپریشن پترس کې که یو لور ته د ایم کیو ایم ګوند مرکز 90 وتړل شو نه بلې خوا ته دغه ګوند په څو برخو تقسیم شو. د کراچۍ ښار چې د اوږدې مودې راهسې به ترې ایم کیو ایم سیټونه ګټل د دغه ګوند د کمزوري کېدو وروستو نور ګوندونه سږ کال په کراچۍ کې د انتخاباتو په هلو ځلو کې زیاته دلچسپي ښیي. کراچۍ د قومي اسمبلۍ لپاره 21 او د سند اسمبلۍ لپاره 44 چوکۍ یا سیټونه لري. دا ځل له کراچۍ بلاول بټو زرداری او پرویز مشرف هم د راتلونکو ټاکنو لپاره کاندیدان دي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وای د 2013 په ټاکنو کې په کراچۍ کې تر ټولو زیات وټونه ایم کیو ایم او په دویمه درجه کې تحریک انصاف اخیستي وو خو دا ځل داسې ښکاري چې د کراچۍ وټونه به د دوو نه بلکې د ډیرو پارټو ترمنځ وویشل شي. په کراچۍ کې به دا ځل حالات بدل وي. مخکې زیاتره وخت ټاکنې به د ایم کیو ایم وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې وې. اوس ایم کیو ایم تقسیم شو او د هغې ځای د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ په نیولو. ډاکټر توصیف د نهې پر ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې پوځي اسټابلیشمنټ هم هڅه کوي چې د ځینو ګوندونو اتحاد جوړ کړي او په دې توګه له کراچۍ د دوی سره نږدې اړیکه لرونکي خلک اسمبلیو ته ورسوي. د ډاکټر توصیف په خبره دا ځل د کراچۍ په سیټونو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او متحده مجلس عمل خپله برخه جوړولی شي. په کراچۍ کې میشت لیکوال او خبریال علي ارقم وای د 1983 کال را وروسته د لومړی ځل چې په کراچۍ کې د انتخاباتو لپاره ماحول بدل دی. علي ارقم د ام کیو ام د تقسیمېدو ترڅنګ په کراچۍ کې ترسره شوې نوې حلقه بندۍ د دې بدلون لامل ګڼي.
کراچۍ کې حلقه بندۍ چې کوم نوې شی ده هغه مختلفه ده تیرې حلقه بندۍ نه چې کوم تیرې حلقه بندۍ چې د مشرف په زمانه کې شی نه ټول ام کیو ام په حق کې شی و اوس نوې حلقه بندۍ چې کوم شی ده نسبتا مخکې مقابله کې داسې ده چې نور پارټي انت پکې سو موقع شته.
خو ډاکټر توصیف بیا وایي په کراچۍ کې د ام کیو ام د کمزوري کېدو ترڅنګ نور بدلونونه هم راغلي دي. د 2008 کال را وروسته د پښتونخوا له قبایلي سیمو د اپریشنونو او بدامنۍ له وجې ګڼ شمېر پښتانه کراچۍ ته کډه شوي دي. اوس د آبادۍ له پلوه د کراچۍ حالات بدل شوي دي. په کراچۍ کې اوس د سندیانو، سرایکانو او پښتنو شمېر ډېر زیات شوی دی. د نوموړي په خبره د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند، تحریک انصاف او ځینې نور ګوندونه په اکثریت کې دي. همداراز په سندۍ او بلوچۍ ژبه ویونکو سیمو کې پیپلز پارټۍ او د سرایکۍ او پنجابۍ ژبه ویونکو په سیمو کې مسلم لیگ نون اکثریت لري. د هغه په خبره که د ام کیو ام څخه په بېلابېلو برخو کې تقسیمې شوې ډلې را یوځای شي نو بیا ام کیو ام پاکستان او اتحادیانې هم کولی شي چې له کراچۍ څخه د پام وړ سیټونه وګټي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په چارسده کې ځایی انتظامیه د ښځو لپاره ځانګړی بازار جوړ کړی دی. د بازار پرانسته د دوشنبه په ورځ وشو. د ځایی چارواکو اوسیدونکو په وینا یوازې زنانه کولی شي چې په دې بازار کې سوداګانې وکړي. د مشال ریډیو خبریال د بازار د پرانستې پر مهال هلته موجود او د چارواکو تر څنګ د ځایی دکاندارانو او اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي. دا چې دوی څه وایي حال به د مجید بابر په رپورټ کې واورې.
د چارسدی ضلع انتظامیه وایي چې د وړوکي اختر د سوداګانو اخیستو لپاره یې ښځو ته د سهولت په موخه زنانه بازار جوړ کړی دی. تېره شپه په تنګي روډ جوړ شوی د دغې زنانه بازار د پرانستې د دستوري پر مهال مشال ریډیو ته د چارسدی ضلع ډیپټي کمشنر منتظر خان وویل چې یاد بازار کې به یوازې هغو ښځو ته اجازت وي چې نارینه نه لري او ماشومان ورسره وي.
ګوره یو خو د آیډیا چې دا نو دام ډېر عجیبه وه چې یو ځای تاسو داسې مخصوص کوي په هغې کې صرف فیملیز راځي او هغې کې نور څوک نه راځي او بیا خاص کر چاسدی غونډې ځای کې چې هلته تاسو داسې میله ارینج کوئ نو مشکلات خو لږ ډېر شته دی. بالکل تاسو خبره ټیک ده. باقی دا به موږ باډي سرچ کوو او بالکل یو سړی به هم نه پرېږدو. باقی دا خبره ټیک ده چې دکانداران دلته میل دي هغه خو هغې خو چینج کېدی نه شي. که فرض که سبا نه وشو خو ښه ده که سبا نه ونه شو نیکسټ ډے به انشاءالله موږ دا دغه کوو چې د دوی سره به هم څه کارډ ماړي چې دوی دلته راځي چې دا ښکاري چې دا دکاندار دی.
په دغه بازار کې د امنیت ساتلو د پوښتنې په ځواب کې د چارسدی ضلع د پولیسو مشر ظهور دی وای چې دا بازار مو د دوه وړ خونه د سړو لپاره بند کړی دی. بهر نارینه پولیس ولاړ دي او دننه زنانه پولیس.
په دې سلسله کې تاسو چې څنګه ګورئ چې دواړه طرف ته مونږ روډ زم بلاک کړی دي. د پارکینګ لپاره مونږ یو سپیشل ځای مختص کړی دی او دا هغه مونږ دواړه طرف ته بلاک کړی دی او چې د فیملی نه علاوه یو نارینه ته اجازه نشته او د دې سره سره مونږ لیډی کانسټیبل هم تعینات کړی دي په مختلفو ځایونو باندې.
د چارسدی بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر حکیم الله فوجي مشال ریډیو ته وایي ځینې دکاندار ران اندېښنې لري خو بیا هم موږ به انتظامی سره د دې بازار د کامیابۍ لپاره پوره پوره مرسته کوو.
زموږ د طرفه خو لکه موږ ضلعي حکومت ته دا ویلي دي چې یاره موږ تاسو سره کار کوو او هغې دپاره موږ سټالونه لګوو لکه نن موږ په دې سنټر میډیا سره نږدې نږدې ولګول.
د چارسدی یو اوسیدونکي زاهد الله د حکومت لخوا دا یو ښه ګام ګڼي او زیاتوي چې د دې له وجې به ښځو ته ډېر سهولت ترلاسه شي.
کومه دا سټپ چې چت کړی دی انتظامیې د اړخ نه د پولیسو نه مشترکه دا ستایم او دا ډېر ښه سټپ دی ځکه چې د دې فیملیز یا د دې مخصوص بازار د نشوالي د وجې دا خلک بتلل په خبر ته بتلل یا مردان کم چې کم ځای کې چې مخصوص بازارونه دي هلته کې به دوی دغه شاپنګونه کول کده اختر بو یا دغه شنور شاپنګ ځای مچ د دې باندې ډېر ښه اثر پوزي.
د اختر د سامانونو اخیستو لپاره دا محل په بازارونو کې سخت ګڼه ګوڼه وي چې پکې په خاصه توګه د خزو ډېر وخت ځای کیږي. د انتظامی په خبره د دې له وجې به د خزو ډېر وخت بد شي او هغوی به په ډېر عزت دغه بازار کې سودا اخیستی شي. ورور ولی د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورور ولی کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې او د هر جمعه په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د ماسپخین یو نیمه بجه وشوه. لنډ خبرونه له بشیر غوښناور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې پر ازمکې د اختر په درېمه پلان شوې خپل جلسه یې ځنډولې ده. دغه په نه دا کاري د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې ده او حکومت ورسره وعده کړې چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ټول غړي خوشي کیږي. د قبلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور د جون په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې پلان لري د خبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو واپسي د جون په 2مه شروع کړي. د بلوچستان نگران حکومت ولس کسیز کابینې پرون ماښام د خپلو وزارتونو سوګند پورته کړ. په دغو کې یوه میرمن هم شامل ده. د پاکستان فوج پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوا روسي سفر ډیر ګټور و. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د تیرې سې شنبې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړو چارواکو سره د باجوا په ملاقاتونو کې د ترګرې په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه کوټلې خبرې شوې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جولای په 15مه کېدونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړي. د کمیشن په خپل ویب سایټ خبر کړي دغه بیان کې زیاته کړي چې دا ارزونه به د جون تر 14مه پورې دوام کوي. پاکستان کې ټاکنې د جولای په 15مه کېږي او که په دغه ارزونه باندې څوک شکایت لري د جون تر 20مه پورې خلاف اپیل کولی شي. شمالی کوریا وایي د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالی کوریا په مرحله وار شکل غیر اټومي یا غیر جوهري کولو بهیر ته سلام شوی دی. دا خبره د شمالی کوریا رسمي خبري اژانس کورین سنټرل نیوز ایجنسی خبرې کړې دي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه سبا یعنی د جون په 14مه د هند په وړاندې کوي. همداراز په روس کې به سبا د فوټبال د 2013 کال نړیوال کپ سیالۍ شروع کیږي. لومړۍ لوبه د روس او سعودي عرب ترمنځ.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غوختر ته وړاندې کړل. اوس ترته نجیب عامر د مشال ریډیوي مجله دور اوروي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومني. د مجلې په دې غنه کې مهم درته په زړه پورې مطالب برابر کړی دي. بغزاده دانش په خپل شاعرۍ خبرې کوي.
یو شاعر د پاره لکه دین لوی خبره کوم کېږي چې د وخت ټول لوی هنرمند یو غزنم هغه کلام وي.
وګما سبا په خپل غاګ خپل یو لنډه کیسه دراوروي.
موري سوشي به مخ کې د سین په پوري غاړه کې په مخامخ کلی رستوران کې می تخپل شپګم سرسخت مایند واده شپګم برانديز ونه مانا.
د غزنی یو نوې شاعره فتانا ژوند در پیژنو. ژوند
غزنی کې کوم حدت می شیرلکن او لیکوالی تا او هم هم پښتو ادب ته خدمت کول.
دا ورېدو لپاره د مشال تر څنګ اوسئ. بغزاده دانش ته اوسمهالو پښتنو شاعرانو په منځ کې یو یاد شاعر دی. د دیر دغه سندربوله شاعر د خپل وروستیو سو نظمونو له برکته په دې توانېدلې چې د لر او بر د ولسونو په زړه کې ځای پیدا کړي. د خغلی دانش شاعري د اوس مهال لوی هنرمندانو هم ویلې ده. په دې وروستیو کې استاد شاولي هم د نوموړي یو غزل په خپل خوږ آواز کې ویلې ده. په همدې پلمه مو له بغزاده دانش سره خبرې کړي او په سر کې مو پوښتلې چې دا غزل یې کله لیکلو.
دا غزل خو ما اوس فکر ده چې زما خیال څه ده پېژنه چې دې شي او چې کله بیا استاد وایو او هغه ما واورید نو زه ډېر خوشاله شوم. امیر تعالی پته ده چې استاد ما هم ډېر زیات پوښ او تا هم ډېر زیات پوښ وانتون کې څنګه موږ سبق وایو دا موږ ډېر زیات اورید نو ما خو یې یقین نه راته چې استاد ته اورید ما کلام ویلې دي. بهر حال دا څنګه دې چې مو اخیرا تا کلام ویلې دي
دانی صاحب تاسو شاعری خو خلکو ته رسیدلې دا هغه کتاسو مخامخ په مشاعرو کې هغوی ته لوستې ده یا د فیسبوک د لارې ټولنیزو رسنیو د لارې او که موسیقي د لارې مو وایو نو ډېرو هنرمندانو ستاسو شعرونه سندریز کړي دي خو د استاد شولی دغه سندره څه فکر کوئ د استاد شولی چې سر ډول غزل وایي په هغې کې فکر نه کوئ چې د نور نه مزه یې ډېره زیاته ده
تقریباً بار بار اورم خوشحالی
سید نور ملګرو چې تاسو سره په تماس کې دی او هغه دا غزل اوریدل دي نو دا غوي فیدبیک څه دی دا غوي تبصری څه دی په دې باندې
دا ماته ډیر پسند لکه دا ما چې کړم په فیسبوک باندې د استاد د پانی نه نو بیا ماته بلها منځر راو وی دا په مسنجر کې اشاره تا پورتم باندې دا ودی ګټاو درو کړې دې په لها دې خو دې کوم چې تر تا و کو ډیر ماته دې لوی فیدبیک دې واپس راو خپل کو دې دې خوښ کو او بلکې ما ته خلکو مبارکیانې را کړې حقیقت دا دی چې هر مبارکي را کړې چې کلام استاد ویلې دي دا دی خبره ده
سیدانی صاحب تاسو نن سبا ستاسو شعر د ټولو خوښیږي او خلک لیواله دي ستاسو د شاعرۍ ستاسو د خپل اوریدونکو کتونکو د کوم چې تاسو اوري د دې کې څه بدلون وینئ ځکه په خوا په پرتله دوی کې څه بدلون راغلی آیا اوس د معیاري شاعرۍ قدر زیات شوی په پښتنو کې ځوانان زموږ مشران چې دي دوی اوس د ښې شاعرۍ تګی دي
بالکل جان زما خیال نه چې پښتانه په خښې پوهېږي خښې غواړي خښې اوري نو چې کله دلته خښې میلم شي نو خامخې صحیح هم مخکې عام ښه شاعران وو د سوشل میډیا داسې دي او ښه تعارف وو چې ښه ښه سلامونه ښه ښه شاعران دا مخکې ته راځي او خلک ولاغه چې مینه هم ورکوي او لکه ما ته خو ډېر ریسپانس خلک راکوي ډېره مینه راکوي پوهېږم چې یاره په دې باندې هم ورکېدم چې یاره پښتانه خو یې هم دي او ښه شعر خوښوي هم
او په خوابه مشاعری په ادبی ټولنو جوړول کنا او په کلو کې زیاتره به اوس په دې پوهنتونونو کې مونږ وینو یو ټرند جوړ شوی چې په میاشت کې یو وارې یا څو میاشتو کې یو وارې داسې مشاعره جوړی دغه ټرند ته تاسو څنګه ګورئ
نو خار میڈیکل کالج ته لاړم آیوز میڈیکل کالج ته لاړم گواہٹی سکم میڈیکل انسٹیٹیوٹ ته ریټ لاړم خیبر میڈیکل کالج ته لاړم په خور پونټون ته لاړم لکان پونټون ته لاړم نو ډیر ډیر کوری پروګرامونه را جوړې مشاعری په یو ډول لکان ته شیر به یې دي او پښتنو ځلمو ته شیر مونږ ته څه به هم دی او ډیر دې چې هغه ډیر مخکې مونږ شیر نه اوریدو و څه لري خوند راځي بس مشاعره کې ډیر خوري معودي او ډیر وخت په خور کې به مشاعری کې دی او مخاج وړي چې دغه کوم څه وټینګو
کتاب جواب
کتاب افغانستان
شاعری دې همدغه ده چې په مشاعرو کې خلکو اوریدلې ده یا په فیسبوک باندې خبره شوې ده یا سندرغاړو ویلې ده کنا که کتاب چاپېږي نو تا ورته نوره شاعري هم ساتلې ده
کتاب
نو ډیر زیات مننه بغزاده دانش صاحب اوس په دا غزل خبرو خو خون بو کې چې دا غزل لګ ورته تاسو مو وای بیا نو د استاد شولی په سندریز آواز کې د خلک ووري او خون به تی وخلی
ملنګا په کچکول کې دی روپی دی او قبل سو ملنګا په کچکول کې دی روپی دی او قبل سو بغاله دی جامې د ملنګي دی او قبل سو
ملنگ پکچ کل کی دے روپے دے او کبل سر بغال دے جامے دا ملنگ دے او کبل سر بغال دے جامے دا ملنگ دے او کبل سر ملنگ پکچ کل کی دے روپے دے او کبل سر بغال دے جامے بغاڑ دی شامے تملن گیدیا کبل سر
د استاد شاولی په आवाज مو د بغزاده دانش کلام اوریدلو چې کله خایستونه را یوځای شي نو ماحول ګلو نشیندي. همداسې کیفیت د موسیقۍ د یو ښکلي تال او د شاعرۍ د یوې زړه راښکونکې مصرې د اوریدو نه پس هم جوړیږي. دلته د شعر او موسیقۍ خبره په خپل ځای پرېږدو او د نثر لوري ته مخه کوو. پوهان وایي کوم مقام چې غزل ته په شاعرۍ کې حاصل دی هماغه لنډې کیسې یا افسانې ته په نثر کې ور په برخه دی. دا مجلې په دې برخه کې د افغانستان د پیژندل شوي کیسه لیکونکي او ناول نګارې وږمه سبا یو لنډه کیسه چې ساس کې نومیږي د هغې په خپل غږ کې دراورو.
د باران څاڅکي د کړکۍ نه د باندې په نری اوسپنې لګېدې او د لګېدو سره به د ټک ټک آواز د نارنجې د سر درد لا نور هم زیاتو. د باران ورېدل پورته آسمان ته کتل او د باران له څاڅکو څخه خوند اخیستل دا ټول ورته بې خونده شوي وو. د باران په لیدو به یې په زړه باندې تیاره راغله، خپه وشوه او د کوټې ټولې کړکۍ به یې بندې کړې. آین تر دې چې د کوټې پردې به یې هم را کش کړې چې د باران مخ هم ونه ویني. خونه شپه باران تیز وریده او د څاڅکو ترقا د هغې خوب نارامه کړی وو. ځان یې نور هم په کمپله کې ورغوند کړ. د سر درد نور هم زیات شو. له ځایه پاڅېده، غلې یې د کوټې ګروپ ولګاوه. په الماری کې د مسکینو درد خدمیدونکو ګولیو په لټه کې شوه خو بریالۍ نه شوه. په سوچ کې لاړه که چای ځان ته دم کړي، نه دا خو یې هم له لاسه نه دی پوره. بس بیا د جامو په الماری کې په لټون شوه. شیبه وروسته ګلابي او سپین رنګي د غاړې پوست دسمالې د الماری څخه را واخیست. دسمال ته یې ښه په زیر زیر وکتل، سپوږمو ته یې نږدې کړ. د دسمال خوږه وږمه یې احساس کړه، سترګې ډکې شوې، ښه یې وژړل. بیرته خپل ځای ته لاړه، سر یې په دسمال کلک وتاړه چې ګوندې لګې درد په قرار شي. خوب ورنه تښتېدلی و. رو رو یې د درد قرارېدو احساس وکړ.
په دې وخت کې موبایل وشرنګید، ویلیدل چې برېښنا لیک و، په ورختایي د پرانیستلو تڼۍ کې مندله. هلته لیکل شوی و: سلام گرانی او زرتا رانک دی موری، لاسونه دی کلاوم، تل در تا دو آگانی کوما چرا تا روغا او خوشحال او سی. هم دا اوز با تپ خواگ خوب بیده خوز دی سین پا غاره ناسته ما دی خار دی اوچتو اوچتو و دانه و رناگانو دی سین او بوتا زیادا کلاور بکلی دا رناگانی ما تا داسخ کاری لکستا اوه کیچوی. مالا اوس هم یادیگی چه تا با دی پلار دی لاسا جرل، اوس چه کلا هم باران کیگی یا تلندوی نو ویرون که غگ را تا دی پلار دی غصی پشان کاری. هغه با چه تو حلی نما او نازکی با جرل، هغه با مونگ لهم پقار شو او را لبی وویل زی ورکی شی دی خوب کوتی تلاری شی. مون بستا چی غیوری دی نازه کبال ویری زما پا غیق کی پتشوا. ما با دو آگانی کولی چی خدایا دی مور او پلار ترمنز مو جگره ختم کری، دی پلار پا زرکی مو دی مور لپاره مین زیاد کری، ستا دی چی غو دی کراری دو سرا و زرطا بمی سکون را غی. لخدای سخه با خوشحالشوم، ما با سوچ کهو دوامی قبولشوا. پلار مهربانشو خستا دی جوبل جوبل مخ لاسونو او تار تار شویو وختانو پلیدو چې کومه ویره به زړه کې راغلې وه هغه تر اوسه راسره ده. مورې، خوږې مورې، ته ډېره حسینه یې، لویا سینا لاره ستا حوصله ته سلام کومه. زره می غواړی ټول وجود دی کل کرما، ستا لاسونه، ستا سر، ستا پخی او ستا مخ چې تل زما د پلار د لاسه شکنجه شوی، خو تا دی وی شرقی میرمنې د عفت د ساتلو لپاره د هغه ټول ظلمونه په ځان منلی وو، زمونږ په خاطر چې ګوندې راحت ژوند ولرو او د پلار له مینې څخه محروم نشو. خو مورې، زبا تا غوندې غټ زړه و نه لرم، زما وجود د بل د لاس د ضربې توان نشي زغملی، زه ځان دارنه او ناتوانه احساسوم. موری، زړه می زیاد خفه دی، سترګې می دی اوه کو څخه ډکې دی، دا برېښنالیک هم د زړه په زور لیکم کنه نو حوصله نه درا پاتې. موری، څو شېبې مخکې د سیند په پورې غاړه کې په مخامخ کلي رستوران کې می د خپل شپږم سرسخت مین دی واده شپږم وړاندیز ونه مانه. د هغه سترګې راته د پلار د سترګو په شان نامهربانه او برېښې دی. زه نه غواړم چې ټول عمر مې لکه ستا په شان اوښکو ته وسپارم. خوږې مورې، تر دې برېښنالیک وروسته زه دا ښار د تل لپاره پرېږدم، د خپلې خور خواته ورځم، د هغې سره یو ځای خپل ټول عمر د بې سرپرستو ماشومانو په خدمت کې تېروم. غواړم یوه مهربانه مور واوسېږم، نه غواړم دیوی شرقی مجبوری میرمنی پشان جوان دو کرم.
وگما سبا واچی خپل افسانه تاسو ته وړانده کوله. په افغانستان او پاکستان کې پښتنو میرمنو تل د شعر او نثر د پنځولو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي دي. اوس درته د یوې داسې پښتنې پیغلې په اړه معلومات درکو چې تر اوسه یې د شهرت په بام قدم نه دی وهلی، خو ارادې لوړې لري. د غزنی فتانه ژوند درخایم چې په اړه یې د مشال همکار ظفر خان راپور لري.
فتانه ژوند د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. تر دولسمه یې زده کړې کړي او د شوق له مخې شاعري کوي. دغه اتلس کلنه پیغله وایي کورنۍ د ادب مینواله ده، خو تر دې وړاندې پکې چا شعر نه و لیکلی. فتانه وایي لا وړه وه چې موزونې او د وزن سره پوره جملې به یې لیکلې، چې بیا وروستو پوه شوه دا خو شعرونه دي. هغه زیاتوي په افغانستان کې ډېرې کمې کورنۍ داسې دي چې خپلو لوڼو ته به دا اجازه ورکوي چې شاعري دې وکړي. فتانه دغلته په بخت یو څه پیداره ده. هغه وایي د 300 په شاوخوا کې نظمونه به یې لیکلي وي. وایي غزل هم لیکي خو زیات پام یې نظم ته دی. هغه وایي په دې پوهیږي چې دومره زر باید کتاب چاپ نه کړي، او د پلار دا ژمنه چې کتاب یې چاپ کوي د تشویق یوه هڅه بولي. ترینه مو وپوښتل آیا د شعر استاد یا استاده لرې؟ راته یې وویل د افغانستان میرمنو له پخواره هسه د شعر او ادب په میدان کې خپل ونډه اخیستې ده. اوس مهال هم د کابل ترڅنګ په یو شمېر ولایتونو کې میرمنو ته دا زمینه برابره ده چې په خزینه ادبي بهیرونو کې برخه واخلي، خو فتانه وایي تر اوسه په دې کار نه ده توانېدلې چې داسې غونډو ته ورشي او د خزینه شاعرانو او لیکوالو سره له نږدې وویني. خو وایي ځینې کورنۍ او نړیوالې راډیوګانې اوري او د هغوی ادبي خپرونې تعقیبوي، کومه چې زیاته مرسته ورسره کوي. هغه وایي ډیرو کتابونو ته هم تر اوسه لاسرسی نه لري. فتانه ژوند د شعر ترڅنګ د نثر لیکلو لیواله هم ده. وایي یو شمېر لنډې کیسې یې هم لیکلې دي چې تر اوسه په مجلو کې خپرې شوې نه دي. هغه په راتلونکي کې د شعر او ادب سره تړلې پاتې کېدل غواړي. په افغانستان او پاکستان کې د فتانه ژوند په څیر سلګونه جنکۍ د شعر او ادب مینوالې دي او له دې لارې خدمت کول غواړي. که کورنۍ، ټولنې او حکومت دوی ته پاملرنه وکړه، نو هغه ورځ لرې نه ده چې دا څانګې به ګل شي او وږمې به یې وطن معطر کړي.
اوس راځئ د همدې شاعرۍ یو نظم د همغې په خپل غږ کې واورو.
وای زما د پلار نیکه ښایسته مېلمستون ده، نه د مېلمنو نه ډک هغه مېلمستون، ولې فوران کنډوالو بدل ده د مسافرو کور ډېره مېلمستون، مجلسونه د مشانو زلمو د بد او ښو پرېکړه ګرده مېلمستون، چې پښتانه پکې یو ځای کېناستل په یو ستارخان په یو کاسه مېلمستون، چای سرکۍ چای سیران سیزینې ونې د وخت کړه راچپه مېلمستون، تر هر دیوال لاندې انسان شخ دی پرې نه دی جوړه نن حیدره مېلمستون، هر څه پراته دلته یې د مینې کیسې هغه د هر چا شناخته مېلمستون، کله نا کله ورنګینه شپه وه چا به یو بیت یا چور به یې مېلمستون، هغه د بابا د کتابو الماری پاته نه د دروازه مېلمستون، نه چې کتاب نه چې الفت پاته نه د زلمو ترمنځ د شعر مسابقه مېلمستون، هلته به قرآن شریف لوړې شی و بابا راښو دشت پاره مېلمستون.
د فتانه ژوند د همدی نظم سره د مجلې دا غنه تړو. نور ډیر معلومات به بل ونی په بل غنه کې درکړو. اوس ته خدای پامان.